سلامونه ستړي مشهید ازادي رادیو یوې بلې خبری مجلې ته خرغلی پیل په خبرونو کوو. عربی رسانه یو خبر ورکړی چې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه مړی به د پنجشنبه په سهار د ایران په پلازمینه تهران کې له جنازې وروسته قطر ته ولېږدول شي. حماس د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی. هنیه د چهارشنبه په سهار د تهران په شمال کې د هغه په هستوګنځي کې له خپل یو ساتونکي سره په یوه برید کې چې څرنګوالی یې له مشخص نه دی ووژل شو. ایران برید توغندیز بللی او پړی پر اسرائیل ورچولې ده. رپورټونو کې ویل شوی چې د جمعې په ورځ به دوهې کې د هانیه د جنازې بل منځ وشي او بیا به د قطر په دویم لوی ښار لوسیل کې خاورو ته وسپارل شي. هانیه په 2018 کال کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په توګه وټاکل شو او له هغه وخت راهیسې د خپلې کورنۍ له ځینو غړو سره په قطر کې اوسېده. بلخوا د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وجل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د ایران حکومت یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه به په دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هانیه وژل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی دی چې د هانیه په وژلو سره چې د ایران رسمي او ډیپلوماتیک میلمه و ټول انساني او د نړیوال حقوقو اصول تر پښو لاندې شوی دي. ټاکل شوی ده چې د هانیه جنازه به د جنازې مراسم به په تهران کې ترسره شي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی وتلی قومندان فواد شکور برخلیک لا هم نامعلوم دی. د جرمني خبری آژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکور یې وژلی دی. شکور د روانې اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن وو چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یوه بیان کې ول نو موړی چې دا بریدی تنظیم کړی وو په بیروت کې په یو اپارتمان کې پنخه شوی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د امریکا حکومت به د کورجستان له حکومت سره تر 95 میلیونو ډالرو زیاتې مرستې بندې کړي. بلینکن نن د جولای په 1 وویل چې د مرستو ځنډول به د هغه څه له امله وي چې د ده په خبره د کورجستان د حکومت ضد ډیموکراتیک کړنې او ناسمې څرګندونې دي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب له اصولو او د ناټو له تړون سره په ټکر کې دي. اروپایي ټولنې د جولای په 9 د کورجستان له دفاع وزارت سره خپلې مرستې وځنډولې. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تیدروس ادانوم کیبریسویس وایي په غزه کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو ویروس موندل شوی دی. نوموړی خبرداری ورکړی چې که ژر تر ژره د مخنیوي تدابیر ونه نیول شي نو ډیر ژر به په دې جګړه ځپلې سیمه کې ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي. کیبریسویس د چهارشنبه په ورځ په ایکس چینل کې لیکلي چې په غزه کې د پولیو ویروس تشخیص او د خلکو د ناوړه شرایطو څرګندونه شوې. پولیو یوه ویروسي او لاعلاجه ناروغي ده چې د مخنیوي یوازینۍ لارې د پولیو ضد واکسین تطبیق دی. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیولو تورن کړی. رینا میری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللی وو، د وینا پر مهال هغو محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار او تګ راتګ لګېدلی اشاره وکړه او وی ویل هغه کسان چې د طالبانو د دې پالیسیو سره مخالفت کوي او د هغو کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لا درکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ دي. په پرونۍ غونډه کې د ښځو د حقوقو فعالې وحیدې امیری، د اف نړیوال سازمان څېړونکي میترا مهران او همداراز د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل دسترګو لیدلی حال بیان کړ. دا ازادي رادیو د خبرونو ته بیا هم ښه راغلی پیل کوو د دې خبرونې په راپورونو. په دې خبرونه کې براسره واوري د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وجل کېدو یو ځل بیا په منځني ختیځ کې په پراخه کچه د جګړې د پیل ویره زیاته کړې ده. په دې اړه بشپړ راپور وړاندې په خبرونه کې واوري. د دې سربېره به واورئ چې ځینې بهر میشتي افغانان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه پریکړه چې په بهر هیوادونو کې د ځینو سفارتخانو او قونسلګریو خدمات بې اعتبار اعلان کړي وو د اندېښنې وړ ګڼلې دي.
په اروپا کې میشتو افغانانو ته دغه ستونزې زیاتې کړي او دغه ستونزې به تر دې حده ورسیږي چې بیا به نو هیڅ افغان نشي کولی چې هیواد ته سفرونه وکړي.
په کابل ښار کې د استوګنځي او لوړپوړو ودانیو او خارګوټو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا د پرچاوي له امله د اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
په سلوري شاتو کې 2 ساعته 3 ساعته برق خوشي کېږي، بیا چې برق خوشي بیا اوبه نه وي، که اوبه پیدا شي بیا برق پیدا شي. اوس کنال د اوبو هم تیر کړی هغه کې اوبه نه راځي، موږ ښایي اوبه له کمه کړو.
خبرونه کې نور مطالب هم شته. نړیوالو موضوعاتو ته به هم ورشو، خو ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه په لومړی راپور شروع کوو. په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وجلو پراخ برګونونه پارولې دي. هانیه چې د ایران د نوی ټاکل شوی ولسمشر د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو، نن سهار وختي په خپل هستوګنځي کې تر برید لاندې راغی. ایران او حماس ډلې دواړو د برید پړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښ یې کړی دی. نور حال د اسدالله لودین په دې راپور کې واوري.
د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وجل کېدو وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني، د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپیده داغ مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د ویلامی په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه به دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هانیه وجل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی چې د هانیه په وجلو سره چې د ایران رسمي او ډیپلوماتیک میلمه وو، ټول انساني او د نړیوالو حقونو اصول تر پښو لاندې شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د هانیه وجل کېدل غندلی او د غچ اخیستنې ګواښونه کړي دي. هانیه تیره ورځ د ایران د نوي ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پزشکیان او د ایران له مذهبي مشر سره لیدکاته هم درلودل. د اسرائیل د دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه د وجل کېدو په اړه د خپل فیسبوک پاڼې پوسټ بیرته حذف کړی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه د اسماعیل هانیه یو انزور خپور کړی وو او پر ټنډه ورته د ټاپی په باندې لیکلی وو هغه لمنځه ولاړ. د راپورونو له مخې دغه پوسټ بیرته لری شوی، خو لامل لا معلوم نه دی. دغه دفتر په پوسټ کې بیل دی چې پر هانیه د برید سرنګوالي ته اشاره وشي لیکل شوی و چې هانیه په تهران کې تر برید لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هانیه وجل کېدو په اړه تازه رسمي خبرګون وو. د حماس د سیاسي دفتر یو غړي موسا ابو مرزوق د فلسطین له سما خبري اژانس سره په خبرو کې د اسماعیل هانیه وجل تایید کړي او ګواښ کړي چې دا کار به بی ځواب پاتې نشي. د ایران سپاهی پاسداران ځواک خبر ورکړي چې هانیه او یو تن ساتونکی په تهران کې په خپل هستوګنځي کې پنهخه شوی. د هانیه وجل کېدو ته د سیمې یو شمېر هیوادونو غبرګونونه ښودلي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس سملاسی د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وجل غندلي. د فلسطین وفا دولتي خبري اژانس د محمود عباس په حواله لیکلي چې نوموړي پر هانیه برید بزدلانه اقدام او خطرناک پرمختګ بللی. روسیه هم د هانیه وجل کېدل د نه منلو وړ سیاسي ترور بللی دی. ترکیه او قطر هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې له دې سره به په غزه کې د حماس او اسرائیل جګړه نوره هم وغځیږي. د حماس دغه لوړپوړی مشر داسې مهال وجل کېږي چې امریکا د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لنډمهالي اوربند ته هڅې ډېرې کړي دي. د اوربند په دغو هڅو کې چې هدف یې د اسرائیلي برمته شوو خلاصون دی، د اسرائیل، قطر او مصر چارواکي هم ګډون لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دوی د هانیه وجلو په پیښه کې لاس نه لري. د لبنان د حزب الله ډلې هم چې له اسرائیل سره یې په دې وروستیو کې اړیکې کړکیچنې دي، د هانیه پر وجلو خفګان څرګند کړی. حزب الله په یو خبر پاڼې کې ویلي د هانیه وجل به د اسرائیل په ضد د مقاومت اورته نور تیل هم واچوي. اسماعیل هانیه له 2018 کال راهیسې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په توګه دنده ترسره کوله. هغه تر 2019 کال پورې په غزه کې اوسېده، خو وروسته بیا قطر ته تبعید شو. لکه چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د حماس او اسرائیلو جګړه پیل شوې، هانیه د حماس یوازینی لوړپوړی مشر و چې عامه ځایونو او رسمي لیدو کتو کې راڅرګندېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ IEP افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په کتار کې شامل کړی دی. خو دغه انسټیټیوټ د سې شنبه په ورځ ترهګرۍ د نړیوال شاخص په خبرولو سره ویلي چې په دغه کال کې بیا په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو په پایله کې مرګ ژوبله 43% کمه شوې ده. نور جزئیات یې د سنا کاکړ نورو.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ یا IEP د ترهګرۍ د نړیوال شاخص په خبرولو سره افغانستان ته په 2023 کال کې د هغو لسو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای ورکړی چې له ترهګرۍ څخه اغیزمن شوي دي. د دې انسټیټیوټ د ترهګرۍ نړیوال شاخص چې د پیښو، تلفاتو، ټپیانو او یرغمل شویو یو ترکیبي معیار دی او د سه شنبې په ورځ خپور شوی، په تیرو 15 کلونو کې په نړۍ کې د ترهګرۍ د اغیزو کچه څیړلې. په دغه شاخص کې راغلی افغانستان په وروستیو دوو لسیزو کې په 2023 کال کې د تر ټولو کم ترهګریز فعالیتونو شاهد و او په دغه هیواد کې د ترهګریزو بریدونو له امله د مرګ ژوبلې کچه د 2001 کال په پرتله 43% کمه شوې ده. په پایله کې راغلي که څه هم په دې هیواد کې ترهګریزې پیښې 45% کمې شوې، خو افغانستان په 2023 کال کې د ترهګریزو بریدونو 100 قربانیان درلودل. د ترهګرۍ نړیوال شاخص وایي کابل او تخار هغه دوه ولایتونه دي چې په 2023 کال کې د تر ټولو زیاتو ترهګریزو پیښو شاهدان وو. مګر راپور زیاته کړي چې IEP یوازې ترهګریز بریدونه څېړلي او نور اړخونه لکه د ملکي وګړو، د تیر جمهوری نظام د پوځي چارواکو او د بشري حقوقو د فعالانو پر وړاندې د طالبانو حکومت د کړنو په ګډون د شاخص په ټکو د بشريت پر ضد جرمونه نه دي څېړلي. د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 3 کلونو کې په ور ور دا کړی چې په افغانستان کې د داعش په ګډون ترهګریزي ډلې ځپلې او په ټول هیواد کې امنیت تامین کړی دی. د ترهګرۍ په نړیوال شاخص کې د نهم په لپسې کال لپاره داعش په نړۍ کې تر ټولو وژونکې ترهګریزه ډله ګڼل شوې او راغلی چې د ډلې په 2023 کال کې په افغانستان کې د هغو ولسو ترهګریزو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې 3 کسان پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په 2023 کال کې د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز په یوه خونړي ترهګریز برید کې 10 خور مړه شوې. ازادي راډیو ته وویل
د ای حادثه 55 نفر از دخترها
په دې پیښه کې د دوو ساتونکو په ګډون 55 تنه شهیدان شول. یو زده کوونکی نارینه او پاتې 25 تنه ښځینه زده کوونکې وي او 125 تنه ټپیان شول، چې په شهیدانو کې یوه زما خور ام بنین وه چې په همدې ټولګي کې وه. یوه ډېره غمجنه پیښه او په ورته وخت کې ډېره ژوره غمیزه وه.
د دې برید څخه شاوخوا یوه میاشت وروسته د طالبان حکومت ویان ذبی الله مجاهد د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادا وکړه چې د اسلامي دولت یعنې داعش ډلې د خراسان څنګه شپږ غړي چې د ده په خبره د کاج پر ښوونیز مرکز د برید عاملین وو، د دوی د ځواکونو په یوه برید کې د کابل په ختیځ کې وژل شوي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ یا IEP ویلي که څه هم په بېلابېلو هیوادونو کې د 2015 کال په پرتله په 2023 کال کې د ترهګریزو بریدونو شمېر 43% کم شوی، خو د دغو بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر کې د 2018 کال په پرتله 22% زیاتوالی راغلی. د یاد انسټیټیوټ د ترهګرۍ نړیوال شاخص له مخې پاکستان په 2023 زیږدیز کال کې په 490 بریدونو سره تر ټولو زیات ترهګریزې پیښې ثبت کړي دي. که څه هم په دې راپور کې د ترهګریزو بریدونو او د دغو بریدونو له امله د وژل شویو کسانو د شمېرو کمښت ته اشاره شوې، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د سیمې او نړۍ هیوادونه په پله پسې ډول په دغه هیواد کې د ترهګریزو ډلو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو حکومت په وار ور ادا کړی چې دوی به اجازه ورنه کړي چې له افغانستان خاورې څخه نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ شي. بیام خراغلی د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږی شوراوی ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې به د کوربه هیوادونو په همغږی خپل خلکو قونسلي خدمتونه جاری وساتي. دغه شورا د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په غبرګون کې وکړه چې پر بنسټ یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو کونسلي خدمات به اعتبار اعلان کړي وو. خو په بهر کې یو شمیر افغان کډوال د طالبانو حکومت دا اقدام د اندېښنې وړ او دوی ته د کونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په وړاندې یو خنډ ګڼي.
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال کنسولانو د همغږي شورا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغه پریکړې پاړه چې پر بنسټ یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د سوارلس سیاسي استازولیو کنسولي خدمتونه بې اعتبار اعلان کړي توند غبرګون ښودلې. دغه شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه خپره کړې ویلي، د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربا هیوادونو په همغږۍ خپلو خلکو ته قونسلي خدمات جاري وساتي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې په اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سوارلس سیاسي استازولیو او قونسلي خدمتونه د اعتبار وړ نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې د دوی تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس هم خبره کړې، راغلي چې په هسپانیا، هالند، بلغاریا، چک جمهوریت او د جرمني په مونیخ کې به د افغانستان سیاسي استازولۍ په اروپا کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کوي، خو په امریکا، کاناډا او استرالیا کې میشتو افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دي ویلي. خو په بهر کې د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږي شورا په اعلامیه کې چې نن خبره شوې د طالبانو د پریکړه د دوه اړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بللي او ویلي دي چې دا عمل په بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال له ستونزو سره مخ کوي. د لندن او فرانسې په ګډون د افغانستان یو شمیر سفارتونو د جلا جلا اعلامیو په خپرولو سره هم د طالبانو د حکومت دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې د پخوا په څیر به افغان کډوالو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کول جاري ساتي. خو پوښتنه دا ده چې د طالبانو وروستۍ پریکړه په بهر کې په افغان کډوالو څومره اغېز کوي. په فرانسه کې میشت یو افغان کډوال حمزه خان وایي په اروپا کې زیات شمېر افغان کډوال اوسېږي او د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به ستونزې لا پسې زیاتې کړي.
دا به نور هم په اروپا کې میشت افغانانو ته، په اروپا کې میشت مسافرو ته دغه ستونزې زیاتې کړي او دغه ستونزې به تر دې حده ورسېږي چې بیا به نو هیڅ یو افغان نشي کولی چې هیواد ته سفرونه وکړي یا له دغه هیوادونو نه باندې ووځي. موږ هیله لرو چې طالبان دې په دغه پریکړه باندې له سره غور وکړي او په دغه پریکړه کې د تغییر راولي تر څو دلته میشتو مسافرو ته نورې ستونزې پیدا نشي.
پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس هم ازادي راډیو ته وویل
دلته د افغانانو حقوقي مسائل دي، تجارتي مسائل دي، شخصي د احوال او نفوس مسائل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط، د ماشوم چې پیدا شي د هغه برت سرټیفیکټ، نور د زموکو مسائل راځي، عدم مسؤلیت، امنیتی مسائل راځي، دلته افغانان زده کړو ته راځي، حتی بهرنیان که افغانستان ته سفر کوي د هغه پورې اړوند موضوعات دي، که تجارت کوي، سرمایه گذاري کوي، نو دغه ټول مسائل باندې به دغه پریکړه اغیز وکړي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل نږدې درې کاله تیریږي، خو د نړۍ هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2:00 تر 8:00 په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
په امریکا کې د افغان میرمنو د حقوقو په اړه په جوړې غونډه کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو ټینګار وشو. دا غونډه چې پرون د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون په کوربتوب جوړ شوې و، د غونډې برخوالو د غشان د امریکا متحده ایالاتونو غوښتل چې طالبان د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له عمله ځواب ویونکي وګرځي. نور حال یې لسانا کاکړ ناوړو.
از شما میخواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را
لتاسو غواړم. په افغانستان کې حاکم جنسیتی اپارتاید د بشریت پر وړاندې د یو جرم په توګه په رسمیت وپیژني. د طالبانو واکمنان د جنسیتی اپارتاید د نظام په حیث په رسمیت وپیژني، طالبان په رسمیت هم پیژني. دا د افغان میرمنو، نارینه وو او ماشومانو غږ دی.
د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون په غونډه کې مو د ښځو د حقونو فعالې وحیدې امیری د خبرو یوه برخه واورېده. دا غونډه چې پکې په پراخه کچه په افغانستان کې د بشریت پر وړاندې د یوه جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح شوې، پرون د جولای په 10 جوړه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څیړونکي میترا مهران په دې غونډه کې وویل طالبانو په افغانستان کې په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته هغه میرمنې چې د دوی د پالیسیو پر وړاندې اعتراض کړی، په جبري توګه له درکه نیولې، شکنجه کړي یا هم ورسره ناوړه چلند کړی دی، اغلی مهران هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه.
زه د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملګرو ملتونو د بشریت پر وړاندې د جرمونو د تړون د مساوات او د دې سازمان د عمومي اسامبلې په شپږمه کمیټه کې د بحث لمخې جنسیتي اپارټاید په رسمي ډول د نړیوال جرم په توګه وپیژني.
د بشری حقوقو سر سازمان د ښځو برخه مرستیال هیدر بار بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې ویل چې د افغان ښځو جنونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری دفتر دی دایمي او په بشپړه توګه تمویل شي. ګډون کوونکو میرمنو د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې طالبان د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځوابیونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د یادو میرمنو سربیره د افغان ښځو جنونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د کورنۍ او بشری حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال ستیفانو جینارینی او د حقوقو پروفیسر جن ادولف هم برخه اخیستې وه. میرمنه میری بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو په ځورونې تورن کړل.
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه ښځې او نجونې په نښه کوي تر ټولو ناوړه وي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوې هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه په رسمیت پیژنو.
نوموړي د هم وویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي د هغوی کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لادرکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کېږي. اغلی امیری په بیلابیلو برخو کې له افغان جنو څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د دغو څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه تولونیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې دا غونډه نمایشي بللې وه او ویلي وه هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي او هلته خبرې کوي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په وار وار افغان میرمنو او د دوی د حقونو فعالانو دغه شان د بشري حقونو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو ټینګار کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بې ځلي واکمنېدو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو سره افغان میرمنې د دوی د مشرتابه لخوا د صادر شویو لسګونو بېلابېلو فرمانونو له مخې له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. خو طالبانو تل ادا کړې چې د افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه ادا وایي چې نړیوالې ټولنې سازمانونو او افغان میرمنو ته د منلو نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کوانډي ایران ته ورزو. په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلن له زیاتېدو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي. نور حال یې د ابدې سپوږمې پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په ایران کې افغان کډوال له دوی سره د کېدونکو ناوړه چلن له زیاتېدو اندېښمن دي، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دفتر د سیشن می په ورځ د جولای په 10مه په خپل ایکس پاڼه پرته له دې چې د موضوع په اړه ډېر جزئیات ورکړي لیکلي چې دواړو لورو د نشه یي توکو د قاچاق پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړي. د طالبانو د رئیس الوزرا دفتر د ایران د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی په حواله ویلي چې تهران د طالبانو له حکومت سره د اړیکو پراختیا ته لیواله دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عزیز ګل افغان بیگ چې په ایران کې یو افغانه کډواله ده، په دې هیواد کې له افغانانو سره د ناوړه چلند په اړه وایي.
خوب نیست، اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانم. فکر میکنم که
دوی تل ده هر ستونزه پره پر افغانان و اچوی او پا دی پاورتی چه پیران که دوی وضعیت ده افغانان و دشتون لعمل خراب شوی. کلا نکلا مکتوایی چه ساسو لعمل بایل وریف شوی او زمونگ اقتصادی و سیاسی وضعیت خراب شوی ده. زنو پایگم دوی ولی دستی و نظر لری خدا تبعیز ده چه دوی کوی
از افغانستانی ها داره، ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانی ها داره.
نوموړی وایي چې له دې سره سره اکثره کډوال د بانکي او روغتیايي خدمتونو په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. په اصفهان کې یو بل افغان کډوال حافظ ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې نه یوازې بې اسناده کډوال بلکې هغه کسان چې پاسپورټونه او ویزې هم لري ځورول کیږي او ایستل کیږي.
دیشب من خود سر جاده دولت آباد میگم اینجا رفتم دو تا افغانه ما رو گرفتن.
تیر شپه می ولیدل چې ایرانی پولیس او د دولت آباد پر سړک دوه افغان کډوال ونیول. یاد کډوالو اسناد او پاسپورتونه درلودل، بیا هم وهل شول او لفظي ناوړه چلند ورسره کېده. حتی هغه کسان چې پاسپورتونه ویزې یا د سرشمیرنې فورمې لري اوس هم ورته ستونزو سره مخ دي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل:
مردم کې مهاجر از در کشور ایران مشکلات های زیاد دارن.
دلته د خلکو ستونزې ډېرې دي. دوی له هرې کورنۍ څخه 200 میلیونه تومانه غوښتي چې د اوسېدو اجازه ورکړي، که نه نو له کاره به وشړل شي. بله ستونزه دا ده چې هغوی چې پیسې ورکړي هم هیڅ اسناد او شواهد نه لري.
تا هنوز از اونا سرنخ نیست، یعنی یک اسناد یا مدرک موثق اینا به دست ندارن.
دا کډوال د ایران پر حکومت غږ کوي چې افغان کډوالو سره عادلانه چلند وکړي. تر دې مخکې په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شو چې یو افغان شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د خپل کار د مشر په وژلو چې ایرانی و تورن شو. که څه هم د دې وژنې په اړه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. هممهاله په ټولنیزو رسنیو کې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د سې شنبه په ورځ په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په تېرې یوه اونۍ کې له ایران څخه 10,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
راپورونه مولا ازادۍ رادیو نو اوریدل. ازادۍ رادیو وسلر وشتات په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کابل ښار کې د استوګنځیو لوړپوړو ودانیو او ښارګوټو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا د پرچاوي له امله د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د خپلو ستونزو د هواري لپاره اړ دي چې د اړتیا اوبه له ټانکرونو وپیري، نور حال به یې ابد سپوږمۍ راکړي.
په پلازمینه کابل کې د هوا له ډېرې ګرمېدو سره جوخت د برېښنا د پرچاوي زیاتوالي د مرکز کابل اوسیدونکي په ځانګړې توګه د لوړپوړو ودانیو د استوګنیزو اپارتمانونو اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. احمد چې د کابل په لویدیځ کې په یوې استوګنیزې ودانۍ اپارتمان کې ژوند کوي وایي چې د برېښنا نشتوالی د اوبو د کمښت لامل شوی او دی اړ دی چې د خپلې کورنۍ لپاره د اړتیا وړ اوبه له ټانکرونو وپیري.
برق تر 24 ساعت
برېښنا په څلوري ساعتونو کې یو ځل د 540 دقیقو لپاره راځي، بیرته ځي او د شپې په 11 بجو راځي او بیرته ځي. د ماسپښین په 3 بجو راځي او بیرته ځي. برېښنا او اوبه د خلکو اصلي ستونزې دي. زه 3500 لیتره په 900 افغانۍ اخلم او ګاونډیان مې حتی 6000 لیتره اوبه په 1500 افغانۍ پیری.
د کابل په لسمه ناحیه کې د یوې بلې استوګنیزې ودانۍ د اپارتمان اوسیدونکی افندي چې په کرایي کور کې ژوند کوي ورته شکایت لري.
زه خپل په بلاکو کې زندگی کوم، د فعلا لپاره چې هوا ګرمه شوي نه اوبه لرو نه برق لرو. په سلوري شاتو کې 2-3 ساعته برق خوشي کیږي، بیا چې برق خوشي بیا اوبه نه وي، که اوبه پیدا شي بیا برق پیدا شي. اوس کنال د اوبو تیر کړی هغه کې اوبه نه راځي، موږ خی اوبه له کمه کو.
دا یوازې د ښارګوټو اوسیدونکي نه دي چې د برېښنا د پرچاوي له ستونزو شکایت کوي، بلکې د کابل نورو سیمو کې هم یو شمېر خلک له ورته ستونزې سره مخ دي. د کابل د نهمې ناحیې اوسیدونکي عبدالحمید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ډېره مشکلات دي، ډېره هوا ګرمه ده، ماشومان ټول ناروغان شوي دي، برقونه هم نشته، هېڅ وروره برقونه کله راځي کله بیا ځي، هېڅ ټایم معلوم نه ده. مونږ په ډېره مشکلات کې یو.
د کابل ښار د لوړپوړو ودانیو او ښارګوټو او نورو د کابل ښاریانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندي وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان او په ځانګړي ډول په کابل کې د برېښنا کمښت له جدي او عمده ستونزو ګڼل کېږي چې ډېری په ژمي او اوړي کې چې د خلکو اړتیاوې زیاتېږي د برېښنا پرچاوي هم زیاتېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د 1402 کال په دلوي میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور لویه برخه برېښنا ته د محدود لاسرسي په ځانګړي ډول په لورو پرتو سیمو کې او په وارداتي برېښنا د ډېرې اتکال سترو ننګونو سره مخ ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د 2014 کال په اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا 80%